مازګرڅلور په جیسوی دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو اوردونکو د دې خبرونې په جریان کې رپورټونه او خبرونه لرو. اول فریبا ظاهر په دې ساعت مهم خبر وړاندې کوي.
پاسار کې د تو مهمو خبرونو سرټکی د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې څلور ملکی وګړي وژل شوي دي او خلک د اعتراض په توګه سړکونو ته راوتل دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان لغو کسانو سره چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ژوند کوي خواخوږي وشو دا او هغه یې د په باور د هند د ظلمونو قربانیانو بلل. د هانګ کانګ نړیوال هوایي ډګر د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ د تیر شپې تر ګډوډۍ وروسته خپل هوایي فعالیتونه له سره پیل کړل. د خبرونو تفصیل د کاپیسا ولایت د تاګابل سوالی د جاروخیلو سیمه اوسیدونکو په دې سیمه کې د ملکی وګړو د وژل کېدو له کبله نن سهار اعتراض وکړ. د دې سیمه خلک وایي چې تیر شپه پر استوګنیز سیمه د توغندی د لګیدو له کبله څلور ملکی وګړي وژل شوی دي چې په هغه کې شزي او ماشومان شامل دي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دا توغندی د امنیتي ځواکونو لخوا وشتل شوی دی او له همدې کبله اعتراض کړی او مړی پر لارې شي دي. د پروان د امنیت قمندانۍ ویان شایق شورش لازادي رادیو سره په خبرو کې د ملکی وګړو وژنه تایید کړه خو وایي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیق پیل شوی دی څو معلومه سي چې دا کسان د چا لخوا وژل شوی دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په نیول شوو کسانو کې یو کس عبدالرحمن نومیږي چې په طلحه مشهور دی. د کورنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې په وینا نوموړي د داعش د وسلوالو لپاره د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤلیت درلود او د بټیکوټ اوسیدونکي دی. اوسیدونکي دی د بل نیول سوي کس د هویت په اړه څه نه دی ویل سوي خو زیاته سوي چې د داعش ډلې له دې دوو مشکوکو غړو سره وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. په فرا ولایت کې روغتیایي مسولین وایي په دې ولایت کې په نشي موادو د روژدو کسانو شمیر تر 15500 اوشته دی. د دغه ولایت معتادینو د درملنې د وی کلینیک سلاکار پاچا خیل لازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د شمیره ورستر بلې په ډیره دوده د نموړي په خبره سره لدی چې هر کال سلګونه کسان د ځنګړي پاملرنې په نتیجه کې تداوي کیږي خو لا هم د شمیره ډیریږي. پاچا خیل ازادي رادیو ته ویل ډیری ځوانان د ګاونډیو هیوادونو مخصوصا له ایران څخه راځي.
بیش از 80% از اونا در کشورهای همسایه و خصوص کشور ایران که اینا به خاطر پیدا نمودن کار میره و اونجا کارهای شاقه و سنگین است رو به مواد میره.
بیکاری او بیوزلی په افغانستان کې په نشي د اخته کې دوه اصلي لاملونه بلل سوي دي. زموږ اغلازه د ریډیو ری د پاکستان صدر اعظم عمران خان له هغو کسانو سره چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ژوند کوي خواخوږي وشو دا او هغه یې د په باور د هند د ظلمونو قربانیانو بلل. عمران خان له هند څخه د پاکستان د بیلیدو د دوه ویمې کلیزې د لمانځلو پر مهال نن په یو بیان کې ویلي چې د خپلواکۍ ورځ د خوښۍ یو فرصت دی خو دی وایي د کشمیریانو د وضعیت له کبله خوښي نه دی. نوموړي د هند تر ولکې لاندې کشمیریانو ته ډاډ ورکړ چې پاکستان یې تر څنګ ولاړ دی. په همدې حال کې د پاکستان ولسمشر عارف علوي نن په اسلام آباد کې د مراسمو پر مهال ورته پیغام ورسوه او د هند تر ولکې لاندې کشمیریانو په درد یې ځان شریک وباله. د پاکستان ولسمشر دغه راز له هند سره د احتمالي جګړې د پیلېدو په صورت کې سیمې او حتی ټول نړۍ ته د ګواښ خبرداری ورکړ.
هم پر اگر جنگ مسلط کی گئی تو یہ جنگ صرف دو ملکوں کی جنگ نہیں
دی وای کوموج جګړې ته اړسونو دا به یوازې په دوه هیوادونو پورې محدوده پات جګړه نه وي بلکې سیم او ټوله نړۍ به عواقب احساس کړي. حتی اوس موږ له هندي مشرانو څخه غواړو چې شرایط داسې حد ته ونرسوي چې بیرته ترې راګرځیدل ناممکن وي
جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې مسلمانان له تیرې اونۍ راهیسې چې نوی ډیلی د هندي کشمیر د کورواکۍ د پای ته رسولو اعلان وکړ له محدودیتونو سره مخامخ دي. د هندي اقدام د پاکستان سخته غوسه راپارولې ده او له همدې کبله یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې. ټاکل سوی د پاکستان صدر اعظم نن د دغه هیواد د خپلواکۍ په مناسبت وینا د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په مرکز مظفر آباد کې وکړي. د هانګ کانګ نړیوال هوایي ډګر د پولیسو مزایرچانو ترمنځ د تیر شپې تر ګډوډي وروسته خپل هوایي فعالیتونه له سره پیل کړل، که څه هم لنن سهار د وړاندې پلان سوي پروازونه ترسره کیږي، خو لا هم ځینې الوتنې ځنډیدلې او ځینې لغوه سوي دي. هانګ کانګ د نړۍ یو له ډیرو بوختو هوایي ډګرونو لري. دغه مزایرې چین ته د مشکوکو مجرمانو د سپارلو پر لایحه پاړه د اعتراضونو له کبله راپورته سوي دي. منتقدین وایي چې د چین محاکمو ته د دغو کسانو په سپارلو به غوی حقونه له خطر سره مخامخ سي. د هانګ کانګ مشري دیموکراسي پلوه اعتراض کوونکو ته تر اوسه د هر ډول امتیاز ورکولو څخه ډډه کړې ده. هانګ کانګ چې په خوا د برېټانیا مستعمره وه، په 1990 میلادي کال کې د کورواکۍ او ازادیو په تضمین چین ته وسپارل سو. او د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړي چارواکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغو څرګندونو سره همغږي ښودلی چې وایي د واشنگټن په باور په روسیې کې د تیرې اونۍ چاودنه د دې هېواد د توغندوی پروګرام سره چې د ساوت یا ژغ له سرعته چټک دی ارتباط لري. په هغه چاودنه کې 15 کسان وژل شوي ول. دغه روسي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې واشنگټن چمتو نه دی ټینګار وکړي چې دا یو اټومي چاودنه وه، خو دا باور لري چې په هغه کې رادیواکټیو مواد شامل ول. ټاکل شوی و نیو نوک سار شار چې تر څنګه دا چاودنه سوي نن تخلیص خو دا اقدام لغوه سو. د خبرونو پای
د ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو ته په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو معلومات درکړو.
د شنه د چې په ځینو منطقو کې به وربند کیږي او په ځینو کې به نه کیږي، او هغه به یوازې له امریکایانو سره کیږي. منطقي ځکه نه ده چې امریکایان خو اکثرت په بیسونو کې دي. او
په دې خبرونه کې به همداراز تاسو ته کونړه په یو رپورت کې دا معلومات وړاندې کړو.
بازار نو، دکانونه نو، کلینیکونه نو، او تعلیم کچا هم ډیر وروسته پاتې. مثلا جماعتونو کې به هلکان درسونه ویل، جنکۍ درسونه به هم نه ویل، ټلیفونونه هم موجود نو، ریاستونه په کرایه کورونو باندې.
په دې خبرونه کې به په یو بل رپورت کې واورئ چې په افغانستان کې د رګبي لوبي ولې وده کړې ده او د رګبي د ټیمونو شمیر څرنګه زیات شوی دی. همدې خبرونه کې تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه لرو، د بشري او اساسي حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیز پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. د افغانستان د جمهور رئیس ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هلو ځلو ټول جزئیات له دوی سره شریک شوی دي. د جمهور رئیس ویاند ویل دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي زلمی خلیل زاد مخکې تر دې چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره د خبرو اترو دور پیل کړي، ټول د دغو مذاکرو جزئیات له دوی سره شریک کړي، او د افغانستان حکومت هم خپلې ملاحظې ورته وړاندې کړې وې. په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې تر کومه رسیدلې دي؟ رحمت افغان په دې اړه یو تحلیلي رپورت لري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د امریکایي او طالب لاو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې هر ډول پرمختګونه له افغان حکومت سره شریکول، خو دا ځل بیا هم په تمه یو چې د ترسره شویو بحثونو پایلې له افغان حکومت سره شریکې شي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شهر شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ خو ګورو انتظار کوو چې څه وخت اعلان به وسی. په خوا کې تاسو خبر یاست د افغانستان حکومت د ټولو هغه پیشرفتونو څخه خبرو چې د خبرو اترو په جریان کې د امریکای او طالبانو منځ، یعنی د افغانستان حکومت هر وخت د هغه مسایلو نه خبر کېدل او ورسره دغه مسایل مطرح کېدل. تاسو خبر یاست چې خپل خلزاد صاحب هم په کابل کې پاتې شو نږدې یو هفته، او ټول مسایل باندې خبرې شوي دي. اما دا چې کوم خاکه شریک شوی هغه سمه خبر نه درست.
د تیرې دوشنبه پر ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې مذاکرات پای ته ورسېدل او دواړه لوري له خبرو راضي ښکارېدل. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ په خپل ټویټر باندې یاد مذاکرات ګټور بللې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاده ویلي و چې د یو باعزته او دائمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. له دې وړاندې زلمی خلیل زاد ټینګار کړی کړی و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو داسې تضمین چې افغانستان به د تورستانو په مرکز نه بدلیږي. بین الافغاني مذاکرات او اوربند له طالبانو سره د خبرو مهم ټکي جوړوي. زلمی خلیلزاد په ورور ویلی و چې په څلورو واړو ټکو به په یو ځای توافق کیږي. بلخوا پخوانی طالب چارواکی چې د قطر مذاکرات له نږدې څاري وایي چې د طالب او امریکایي پلاوه ترمنځ له توافق وروسته به د اوربان او د حکومت د ډول په اړه مخامخ خبرې په بین الافغاني مذاکراتو کې وسی. له دغه ډلې نظر محمد مطمئن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د شنه ده چې په ځینو منطقو کې به اوربند کیږي او په ځینو کې به نه کیږي او هغه به یوازې له امریکایانو سره کیږي. منطقی ځکه نه ده چې امریکایان خو اکثرت په بیسونو کې دي او په ښارونو کې دي چې هلته هغه هم د حکومت په واک کې دي، نو که اوربند وسي که ونه سي هغه نتیجه به نه وي.
بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی افغان امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د ځواک استعمال د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو اصلي دنده ده او د سولې د تړون تر تصویبېدو دی په جدیت سره خپلې دندې ترسره کړي. تر اوسه هم معلومه نه ده چې د سولې نه هم پړاو خبرې به پیل سي کنه او که پیلېږي نو کله او چیرته به وي.
په افغانستان کې پر سوله خبرو ته ادامه ورکوو. پرون په خوست کې د ښځو د ځینې د حقونو د یو شمېر مدافعانو د ټولنو استازي سره را یو ځای سوي وې. ولسي ټولنې څخه هم خلک ښځې ورغلي وې او دوی د سولې ټکرای په نوم یو غونډه جوړه کړې وه. په افغانستان کې د جګړې پر دواړو خواوو غږ کړی چې دوی دې نور جنګ بس کړي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله لوخیل د دغه غونډې په اړه چې پرون په خوست کې جوړه سوې وه رپورټ وړاندې کوي.
د سه شنبه په ورځ لسګونو خوستیو پیغلو او میرمنو د جګړې لخکیلو خو وغوښتل چې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره بین الافغاني خبرې وکړي. دوی چې د سولې ټیکري تر عنوان لاندې یوې برنامې کې راټولې شوې دا هم وویل د جګړې دوام به خکیلو خواوو ته په راتلونکي کې له پښیمانۍ پرته بل هیڅ ګټه په لاس ورنه کړي. مدنی فعال محبوبه سعادت ویل تر هغه چې په افغانستان کې خکیلې خواوې په خپلو کې د سولې خبرې اترې او جوړجاړی ونه کړي سوله نشي راتللی.
موږ همیشه غواړو چې سوله خپل داخل کې موږ د خپل خلکو په منځ کې را پیدا کړو، نه دا چې خارجي هیوادونه په دې کې لاس واخلي. موږ کیږي چې خارجي هیوادونه هیڅ وخت نشي کولای چې په یو هیواد کې سوله ټینګه کړي.
د سولې ټیکري د برنامه خزینه ګډونوالو د افغانستان د ملي بیرغونو لرنګونو جوړ ټیکري په سر کړی ول. د خوست ولایتي شوراغری نادبی عمری وای خزه هیڅ کله جګړه نه غوړي ځکه جګړه ورڅخه د کورنۍ غړي اخلي.
د خدای لپاره زموږ په کوندو زموږ په یاتیمانو زموږ په خلکو او زموږ په خويندو باندې ورخ میګای دا جنگ هیڅ باندې نه لري. وای وخت به تیر وي بیا بلا سونه مروړی او څه به نه وي.
د سولې ټیکري په برنامه کې یو شمېر پیغلو د سولې په باب برابر کړي مقاله ولوستي. د سهیلا نوري په نوم یو فعال په خپله مقاله کې سوله د ژوند ډالۍ او د بدمرغیو څخه د خلاصون یوازینۍ لاره وبلله او زیاته کړه
که هر څومره یې وستایم کمه به وي دا چې نننۍ راټولېدنه د سولې اختریز ټیکري تر عنوان لاندې ده. نو زمو خویندو ته دا پیغام راکوي چې د سولې په خبرو کې او د سولې په هڅو کې زموږ ونډه څومره مهمه او اړینه ده.
خوست والی محمد حنیم فدایی چې د سولې ټیکري پروګرام تابعای کړی و د دې پروګرام د مخ په تړاو ول
مونږ د سولې د اخترس ټیکري اساسي پیغام داده چې په جګړه کې نه سوله شته نه اختر شته او نه زموږ د خویندو ټیکري خوندې ده. د خزو ټیکري دا د دوی عفت ده، دا د دوی عزت ده او دغه عزت متاسفانه هغه خلک چې په جګړه باندې اصرار کوي دغه ټیکري ته بی حرمتی کوي بی عزتی کوي.
د سولې ټیکري د برنامه خزینه ویناوالو د افغاني سولې په اړه مذاکره کوونکو اړخونو هم وغوښتل چې د سولې په خبرو اترو کې خزو ته ونډه ورکړي. په پای کې یو شمېر مخکښو خزینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ د ولایت مقام له لورې ستاین لیکونه هم ورکړل شول.
موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
موس په ورسو کونړ ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په نورستان کې د ټولنیز وضعیت په اړه یو رپورت جوړ کړی دی. وایي په دغه ولایت کې په وروستیو څو کلونو کې ډېرې زیربنایي پروژې جوړې سوې دي، ډېر پرمختګ سوی دی، او خلک د اوس سهولتونه د پخوا سره څرنګه پرتله کوي. روحالله انوري به یې رپورټ وړاندې کړي.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي وایي پخوای په ولایت کې کوم ودانی نه و موجود. دولتي ادارو ته داسې کورونه په کرایه نیول شوي وو چې په هیڅ ډول د اوسېدو وړ نه وو. سړک یې تنګ او په نشته حساب و. د لوی لارې په اوږدو کې پلونه نه وو. د روغتیا، تعلیم او د ژوند په هره برخه کې ډېرې ستونزې درلودې. محمد اساق سیرت او محمد الله ازادي راډیو ته ویل
غریبانو وروره جامه خرابه، زندگی خرابه، پړنه اسکنه ټول خرابه. پیادل بدیز نشپی به مونږ کونړ د جوتور چلو ک روزي 15 ورځ پیاده مزل به مونږ بدلو. تعلیمي کچه زمونږ مختلاله او سرکونه زمونږ برابر شو، موټر خاوندان شو، موسوټو ریاستونه جوړ شوې دي، مکتبونه جوړ شوې دي.
نو مکتبونه نه مدارس مدرسې او نه سرکونه هیڅ هم نه. کلیوالي ژوند یا د خلکو باندې ته بتلو دا ژوند کلاتونو سره مخامخ وو. کله چې مریضان پیدا شو کټ کې بدا کول او تقریبا د پیژ نیم لار پورې ننګلام پورې موږ په همدې په شا او په کټونو بولو لغینو اخواته بیا موټر وو د مشکلاتونو سره مخامخ وو. او سرکونه جوړ دي، مکتبونه فعال شو، مدرسې فعال شو، جماعتونه فعال شو، او خسته خار دي، خپل تجارت عادت شو، دکانداري باندې عادت شو.
خزي هم ل روان حالت یو څه خوخ ښکاری. شازیه وای
بازار نو دکانونه نو کلینیکونه نو او تعلیم کچم ډیر رسپات مثلا جماعتونه کې به الکان درسونه ول جنکی درسونه به هم نو ول ټلیفونونه هم موجود نو ریاستونه په کرایه کورونه باندې مثلا ولادت مقام هم په کرایه کور کې ډیر مشکلات سره مخامخ. الحمدلله ډیر تغیرات راغله، مثلا پل چکنه جوړ شوې، سرکونه دی ورس کې چې اصل نجات موټر راځي تک وراته کوي ډیر په اسانی سره مونږ د ځنه کونه د جلابات ته لیشو بیر درا درا شو. تعلیم په برخه کې خزینه استادان هم موجود دي، اوس جنکه هم مکتبونو ته راځي.
خلک وایي ک څه هم چې په تیرو شپږو کالو کې د نورستان آبادی او رغونې ته زیاته پاملرنه شوي، خو له مرکزی حکومت د نور مرستې او پاملرنې غوښتنه هم کوي چې څو یاد ولایت د نور ولایتونو په شان پرمختګ وکړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویل د دولت مشرتابه ورسره د نورستان د آبادولو پوره ژمنه کړې ده.
د جهاد مابولس مشر او د هغوی د کابینې په توجه به نورستان د انکشاف داسې مسیر طی کوي چې بې مثاله به وي. څنګه چې د دارالامان د کمپلیکس د افتتاح په وخت کې جهاد مابولس مشر وفرمایل چې نورستان مرکز پارون به داسې یو ښار جوړو چې همسایګان ورباندې رشک وکړي.
خلک وایي که مرکزی حکومت په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي نو نورستان به آباد شي، چې ورته به د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو توجه راماته شي. نو هر کال به افغان حکومت له همدې لارې په میلیونونو افغانۍ ترلاسه کړي.
تاسو لا پیغامونو
شازده مازینایم پیام فریدم د ازادي ارادو ته د چې د نظامی شهیدانو او معلولینو لپاره د رئیس جمهور د خانه امر دی چې یو نومره زمکه د یو تبعید ورکل شي. د کونړ ولایت د شهیدان او معلولین په بازو ولایتونو کې لکه د ننګرهار په ولایت کې دغه ورونو چې هلته ورته نومره ورکړل شي هغې ته توجیه شروع شوې ده. بدبختانه چې په کونړ ولایت کې چې محترم والی صاحب د دغه خلکو لپاره یو شارک وعدم کړی ده او ځمکې مې ورته په نښه کړي دي، خو کار ډېر په ټکنۍ سره روان دی دلته په کونړ ولایت کې. نو زما د محترم والی صاحب نه او د ښاروال صاحب نه غوښتنه ده چې د دغه مظلوم قشر لپاره زر تر زره تاسو د دغې په کار باندې اقدام وکړي. الله ربالعزت به تاسو ته اجرونه درکړي. ستاسو ورور شهزاده نازینه د نظامي شهیدانو او معلولینو رئیس په کونړ ولایت کې.
یاد راکی حبیبی هم د هلمند نه لالی لوتلی خزمش کنه لالی لوتلی کې د کوپی په سیمه کې مکتب دی چې هغه وس فعالیت کول کړی. یعنی شو چې جوړې دي نو دا بغل څنګه ځکه غته کړې دي نو دا غته کړې ده د نو لوړ کور خلکو دا ځکه غته کړې ده. نو دا د هغه څخه دا غیلا ده چې نو دا واسه لوړ کور سره کور کې نو دا مکتب شکوم غته غته کړې ده غته خلاص کړې. سلام
محمد انوار مخزون د پاریاب ولایت خبره کوم سالمار د ولسوالۍ څخه زما دا پیغام و اشرف غنی او طالبان د شیالتي جوړتي دامه ور کړی ده او دلته پټاونه طالبان کی ملکیان بری او هلته چاپو دامه پیدا کړی ده ملکیان پکښې مري او دوی خو دې څه درسوي پر راملات و کی دا افغانستان خلک دي ولی دا چې ورسره وکي او بل دا غشتنه ده چې په دواړه پړه یو د بل غربان سره وکي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا د ازادي رادیو د اوس هم سیمه ایز موضوع را اخلو. تاسو خبر یاست چې د اګست په 15 نیټه باندې د هند حکومت د هیواد د اساسي قانون 300 ماده لغوه کړه چې د دې مادې له لغوه کېدو سره د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې هغه ځانګړی قانوني موقعیت چې دوی درلود او یو ډول خودمختاره اداره یې درلوده هغه موقف ته دوی لغوه سو. د کشمیر خودمختاري ادارې خپل سیمه ییز پارلمان درلود، سیمه ییزې پرېکړې خپل کولې چا په دغه منطقه کې د مځکې د اخیستلو اجازه نه درلوده. د بودیجې په برخه کې، د بهرني سیاست په برخه کې او د امنیت په برخه کې دوی د هند د مرکزي حکومت تر کنټرول لاندې و، خو نورې سیمه ییزې پرېکړې خپل کولې. خو کله چې دغه 300 ماده ختمه سوه، جموں کشمیر منطقه مستقیما د هند مرکزي حکومت تر واکمنۍ لاندې سوه او له دې سره د پاکستان حکومت شدید مخالفت وکړ. د اګست 15 نیټه راهیسې په کشمیر کې سخت بندیز دی. د هند زرګونه اضافي امنیتي ځواکونه جمو کشمیر ته لیږدول سوي دي او په دغه سیمه کې د موبایل ټلیفونونو، د انټرنیټ پر شبکې او حتی د کورنیو ټلیفونونو، لینی ټلیفونونو پر استفاده باندې بندیز و. خلکو ته اجازه نه ورکول کېده چې دوی ډله ډله وګرځي. خلکو ته ویل سوي دوی به دوه دوه یا یو یو تګ راتګ کوي. د ایف پی د فرانسې د خبري اژانس په حواله د هند چارواکو ویلي چې سوکه سوکه به دوی دغه بندیزونه چې لګول سوي وو کموي. د ازادي راډیو همکار ظفر کریمي د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ نور جزئیات وړاندې کوي.
ایف پی اجانس لیکي د کشمیر گورنر په هغه سیمه کې د کرفیو د نرمولو اعلان کړی دی. ساتیا پال ملک ویلي دي چې د زیارت پر ورځ د هند ازادۍ د جشن تر تیرېدو وروسته په غزبندیز کې نرمی راولي. د ټلیفون او انټرنیټ نظام به هم له یوې اونۍ تر لسو ورځو کې په قرار قرار بحال کړي. هندي حکومت د اګست په پیل کې د خپلې ولکې لاندې کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ. له دې وړاندې حکومت د کشمیر کلو او کوڅو کې زرګونه سرتیري ګمارلي، کرفیو لګولې او مواصلتي نظام یې پرې کړی دی. خو دې کار هم د سیمې خلک په مکمله توګه له احتجاج کولو منع نه کړی شو. د جمعې لمانځه وروسته احتجاج وشو چې د امنیتي سرتیرو لخوا ورباندې اوښکې بیونکې ګیس وکارول شو. هندي حکومت د نهې پر ورځ دا ومنله چې په ځینې ځایونو کې د امنیتي سرتیرو او خلکو ترمنځ نښتې شوې دي چې د حکومت په وینا د شرپسندو پر ضد یې کاروایانې کړي. د کشمیر په لویو جوماتونو کې د جمعې د مانځه اجازه نه وه او یوازې په وړو جوماتونو کې خلک د جمعې مانځه ته پرېښودل کېدل. د ای ایف پی په یوه ویډیو کې ښکاري چې د سرینګر په سوره سیمه کې سلګونه مظاهرین جمع شوي او نارې وهي چې موږ ازادي غواړو او انډیا ستنه شه. په دې مهال د مظاهرینو د څارنې لپاره درې هلیکاپټرې هم په فضا کې لیدل کېږي. په 1947 میلادي کال کې له برطانیې له ازادېدو وروسته کشمیر د پاکستان او هند ترمنځ وویشل شو. له دې وروسته هغه سیمه د دواړو ایټمي هیوادونو ترمنځ لانجمنه پاتې شوې او د دوی ترمنځ په دریو کې دوه جنګونه د کشمیر په سر شوي دي.
نن د پاکستان د خپلواکۍ جشن دی. د اګست 14 نیټه د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي چې دوی به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي او رسمي لیک راستوي. سبا د اګست 15 د هند ملي ورځ ده. د رپورټونو پر اساس د هند په لویو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر د دغه جشن د لمانځلو لپاره نیول سوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیم او نره پر حالاتو خبر کرید.
د رپورټونو پر اساس په افغانستان کې د رګبي لوبه د ودی په حال کې ده او د رګبي د ټیمونو شمیر زیات سوی دی. په افغانستان کې له جګړې، بېوزلۍ او نورو ستونزو سره ځوانان او زلمیان له سپورټ سره ډېره علاقه څرګندوي. دا چې د رګبي سپورټ څنګه زیات سوی، په دې اړه به سالم محمد صالح د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ جزئیات وړاندې کړي.
شاوخوا دیش تنه تنکی زلمیان د کابل په یو میدان کې چې دوړي او خاوري پکې بادیږي په رګبي مسابقه بوخت دي. په اصل کې چې هوا توده ده، پر دوی خولي بهیږي، خو دوی په ډېر شوق د توپ د ترلاسه کولو هڅه کوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د رګبي لوبې په اړه څه نه اورېدل سوي، خو خلک له فوټبال، کرکټ او باډي بیلډنګ سره ډېر بلد دي. شپاړس کلن لطفالله کاظمي چې د لیسې زده کوونکی دی، مخکې د فوټبال مینهوال و. هغه د فرانسې خبري اژانس ته وویل هڅه کوي په نړیواله سطحه وځلیږي.
په لومړیو کې مې پر دې فکر کاوه چې ګل ساتونکی چیرې دی او دا څه ډول لوبه ده، خو کله چې رګبي ته راغلم زموږ استاد عبدالحبیب بخشي قوانین وضعه کړل او په ټولو یې وپوهولو.
په تیرو څو کلونو کې د رګبي مسابقې په اړه د خلکو پوهاوی د دې سبب سوی چې په افغانستان کې دغه لوبه وده وکړي. سټیفن بروکینګ چې بریتانوي او د افغانستان د رګبي فدراسیون سلاکار دی، وایي ډاډ لري چې افغانان د دوی فزیکي حالت ته په کتو دا وړتیا لري چې په رګبي کې هم ښه وځلیږي.
فکر کوم چې دوی مهارتونه، فټنس او قوت لري. تاسو پوهیږئ چې ځینې ډېر تکړه افغانان هم شته چې په 15 کلنۍ کې هم ښه دي. موږ پر اوو کسانو تمرکز کړی چې د 15 کسانو په نسبت د دوی د مهارتونو وده آسان کار دی. دا داسې لوبه ده چې ورباندې پوهېدل آسان دي. فکر کوم چې افغانستان به کرار کرار د رګبي 15 کسیز قوي ټیم ولري.
رګبي چې د هګۍ په څیر د یوه بیضوي شکله توپ په مرسته ترسره کیږي، هر ټیم هڅه کوي چې توپ د مقابل ټیم د ګول ساحې ته دننه کړي. په اصل کې هر ټیم 15 لوبغاړي لري چې د توپ د ترلاسه کولو پر مهال له زور او فشار څخه هم کار اخلي. خو د رګبي لوبې روزونکي عبدالحبیب د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د دوی رګبي لوبه تر نورو فرق لري. د ده په خبره د دوی د رګبي په لوبه کې یوازې ورو تماس یا ټچ کولو ته اجازه سته، خود عبدالحبیب په خبره د مسابقې لپاره مناسب میدان نه لري.
موږ ځکه ټچ رګبي غوره کړي چې میدان مو ډېر خراب دی، کالکان ولویږي، خدای مکړه لاس پښه یا بل ځای ژوبلیږي.
د فرانسې خبري اژانس لیکلي په افغانستان کې رګبي لوبه د ودې په حال کې ده او په کابل کې د ټیمونو شمیر 300 ته رسیږي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې جوړ شوي دي. د رګبي فدراسیون ویان عارف وردګ ویلي چې شپږ نور ټیمونه په ولایتونو کې فعال دي. که څه هم افغانستان د رګبي نړیوالې ادارې غړیتوب نه لري، خو د آسیایي فدراسیون لخوا یې ملاتړ کیږي چې د لوبڅارو او کوچونو په روزنه کې ورسره همکاري کوي.
د سالی محمد سالی رپورټ مو اورید. اوس په ورسو زموږ همکار اسمت څاروان ته دی وایي چې د سناپ په نوم یوې کمپنۍ داسې عینکې جوړې کړې دي چې تصویر او ویډیو 3D یا 3D بودی ښکاره کوي.
د ټکنالوژي د تولیداتو یوې کمپنۍ د سپیکټیکلز 3 په نوم حیرانوونکي عینکې جوړې کړې. د دې عینکو ځانګړتیا دا ده چې ویډیو او عکس ته اضافي بودونه او ژورتیا ورکوي. د راپورونو له مخې سناپ کمپنۍ د دغو لمرینو عینکو وروستی ماډل نندارې ته وړاندې کړی دی. سپیکټیکلز 3 عینکې نازکې یا ظریفې جوړې شوې او دوه HD کیمرې لري چې ویډیو او عکسونه پرې ثبت کړي. دا عینکې تصویرونه او ویډیوګانې له وتلو راوتلو برخو سره ثبتوي. په بله ژبه دا عینکې تصویرونه او ویډیوګانې په درې بودي بڼه ثبتوي. پر دې سربیره ورچوال افکټونه ورزیاتولی شي. د عینکو کاروونکي په لاره درې بودي فلټرونه زیاتولی، د خپلو دوستانو درې بودي عکسونه اخیستلی او ثبتولی شي. حاضر دمه په دې عینکو یوازې یوه دقیقه ویډیو ثبت کېدی شي، خو وروسته به یې میموري یا حافظه زیاته شي. اوس د دغو عینکو بیه 380 ډالره ټاکل شوې او په پام کې ده چې له راتلونکي منی څخه پیرودونکو ته وسپارل شي. په پیل کې به کم شمیر خلکو ته وړاندې شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو په خبرونه کې واردل چې نن د اگست 14 د پاکستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت مراسم وو. د پاکستان جمهور رئیس نن وویل چې دوی دغه مراسم د هند د کشمیر د خلکو سره د همبستګۍ په نوم لمانځي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن مظفر آباد ته چې د پاکستان تر واکمنۍ لاندې د کشمیر مرکز دی ولاړ او د مظفر آباد په سیمه ییز پارلمان کې وویل
اب دنیا کی نظر کشمیر پہ ہے اور اب ہمارے اوپر ہے
وس دا نڑائی نظر پہ کشمیر دے دا وس پاکستان پوری اڑ لری چی دے کشمیر معاملہ پہ نڑائی کے نورا سرنگرا پورتہ کڑی ز نن ددی ایوان مخامخ زیمواری اخلمہ چی زبہ دے کشمیر آواز پورتہ کولو استاد جوڑے گم
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم ویلی چې دوی به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کوي او له هغه ځای څخه د دې شورا څخه د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. عمران خان د مظفر آباد پارلمان ته نن د خپلو خبرو په جریان کې وویل
زما په نظر د هند وزیر اعظم نریندرا مودی یو استراتیجیک تیروتنه وکړه. هغه خپل آخري کارډ ولوبولو. زما په خیال دا به نریندرا مودی او بهارتیا جنتا پارټۍ ته ډیره ګرانه پریوزي، دا ځکه چې هغوی د کشمیر موضوع نړیواله کړه.
بهارتیا جنتا پارټۍ د هند د هندو نېشنلستانو ګوند دی. اوس په ورسو فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د فاریاب په ګرزوان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د طالبانو د دوو عمده قمندانانو په ګډون 14 طالبان وژل شوي دي. د 209 شاهین قول اردو په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې 10 تنه وسلوال طالبان ټپیان شوي او 4 نور ژوندي نیول شوي دي. اعلامیه د عملیاتو ځای د ګرزوان ولسوالۍ بهارک او علي آباد کلي ښودلی، خو د وخت په اړه څه نه دي ویلي. دغه اعلامیه د وژل شویو طالب قمندانانو نومونه قاري اسمت الله قاری محبوب الله شودلی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د جاروخیلو سیمې اوسیدونکي په دې سیمه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو له کبله نن سهار په اعتراض راوتلي دي. د دې سیمې خلک ادعا کوي چې تېر شپه پر استوګنیزې سیمې د توغندي د لګېدو له کبله 4 ملکي وګړي وژل شوي دي چې یوه ښځه او 4 ماشومان دي. دوی ادعا کوي چې دغه توغندي د امنیتي ځواکونو لخوا وشتل شوی دی. د فرا ولایت روغتیایي مسولین وایي په دې ولایت کې په نشه یي موادو د اخته کسانو شمیر تر 1500 هم اوښتی دی. دغه ولایت معتادینو د درملنې د کلینیک سلاکار پاچا خیل ازادي راډیو ته ویل چې دا شمیره ورځ تر بلې په ډېرې دوده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له هغو کسانو سره چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ژوند کوي خواخوږي ښودلې او هغوی د ده په باور د هند د ظلمونو قربانیان بللی دي. عمران خان له هند څخه د پاکستان د بیلېدو د دواویمې کلیزې د لمانځلو پر مهال نن په یوه بیان کې ویلي چې د خپلواکۍ ورځ د خوښۍ یو فرصت دی، خو دی وایي د کشمیریانو د وضعیت له کبله خواشینی دی. ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم نن د دغه هیواد د خپلواکۍ په مناسبت وینا د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په پلازمینه مظفر آباد کې وکړې. او د هانګ کانګ نړیوال هوایي ډګر د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ د تیر شپې تر ګډوډۍ وروسته خپل هوایي فعالیتونه له سره پیل کړل.
اوریدونکو، د پاکستان صدر اعظم تاسوار ویدل چې په مظفر آباد کې وینا وکړه پارلمان ته. د دغه وینا جزئیات تاسو زموږ په پاڼه باندې اورېدلی سئ، وروسته به په خبرونو کې هم درته جزئیات وړاندې کړو. اوس به ورسو خان محمد سیند ته چې د دې ساعت د ازادي راډیو سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان له 19 کلنو نه د لږ عمر د فوټبال ټیم د آسیا د مرکز په سیالیو کې 4 مقام خپل کړ. دغه ټیم د سه‌شنبې په ورځ د آسیا د مرکز په وروستۍ سیالۍ کې 2-0 په مقابل کې د ایران پر وړاندې ماته وخوړه. د افغانستان د فوټبال له 19 کلنو نه د لږ عمر ورزشکاران په مجموع کې 4 سیالۍ ترسره کړې چې د ازبکستان او ترکمنستان له ټیمونو سره مساوي او د تاجکستان او ایران پر وړاندې ماته وخوړه. د دغه سیالیو د اتلوالۍ د ګټلو لوبې سبا پنجشنبه د ایران او تاجکستان د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. مخکې له دې د افغانستان له 19 کلنو نه د لږ عمر د فوټبال ټیم په خپله درېیمه سیالۍ کې 1-3 په مقابل کې د تاجکستان پر وړاندې ماتې خوړلې وه. د انګلستان د معلولینو د کرکټ ټیم افغانستان ته په 12 منډو ماته ورکړه. افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د انګلستان ټیم په چوغټل او خپلې د توپوهانه پریکړه وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک وایي د انګلستان ټیم د وولو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته یو سل اووه څلوېښت منډې هدف وټاکه. افغان لوبغاړو شیرین آغا او جمیل شاه د سیالې ډلې دوه دوه لوبغاړي وسوځول، خو افغان لوبغاړو د خپلو نهو غړو په سوځېدو سره یو سل اته دېرش منډې جوړې کړې. د افغانستان د معلولینو کرکټ ټیم په نړیوالو سیالیو کې تر اوسه درې لوبې ګټلې او دوه یې بایللې دي. ټاکل شوی نن د انګلستان او هندوستان د ټیمونو ترمنځ وروستۍ لوبه وشي. مسی له خپل پخواني هم ټیم نه غوښتي چې نیو کمپ ته بیرته وګرځي. مسی ویلي خوښ نه دی چې نیمار په ریال مادرید ټیم کې وګوري. د جرمنی له پارسیان نه د نیمار له جلا کېدو سره اوس مسی هم په دغه قضیه کې ښکېل شو. مسی دوه کاله مخکې هم ډېره هڅه کړې وه چې نیمار په بارسلونا ټیم کې پاتې شي چې د ایم ایس این مثلث روغ پاتې شي. په ورته وخت کې سان ورځپاڼه وایي که رونالد مادرید بریالی شي نیمار برنابنو ته ولېږدوي د فرانسوي لوبغاړي پل پوګبا له جذبولو لاس په سر کېږي. دغه ورځپاڼه ادعا کړې چې ریال مادرید له نیمار سره ژمنه کړې چې